پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
سلام ستړي مشه د غرمې 12 بجې شپې زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خرغلاست وایم. پروګرام کې به وړاندې د مطالب خبر شي. د افغان ولسمشر لمړي مرستیال امر الله صالح وایي له جو بایدن سره په خبرو کې هغه ته وویل چې افغانان کولای شي د طالبانو په وړاندې له خپلو حقونو دفاع وکړي. د ښاغلي صالح ویاند رضوان مراد
د افغانستان امنیتي ځواکونه په پوره افتخار سره له خپلې خاورې دفاع ته دوام ورکوي.
د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د اعلان په اړه عام افغانان څه وایي؟
شلو زرو پوځیانو باندې چې څه ګټه ونه شوه د افغانستان په 2500 پاتشونو نورو باندې څه ګټه لاس ته نه راځي.
کندهار کې د مطالعې سره د ځوانانو علاقه زیاته شوې.
کتاب ته انګیزه ورکول او د علمي مراکزونو زیاتېدل د دې سبب شوي دي چې ځوانان نور هم کتاب ته مخه کړي.
امریکا پر یو شمېر روسي ادارو او چارواکو بندیزونه لګوي. تر ارڅ لومړی به خبرونه واورو چې احمد تکلی وایي.
ناتو وای خپل سرتیری به په همغه نیټه افغانستان او بسی چې امریکایي ځواکونه وځي. ولسمشر اشرف غنی ویلي د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه ته درناوی کوي او د امریکا او جرمني مشرانو د اوکراین په سرحد کې د روسیې د پوځي تحرکاتو د کمیدو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. ناتو اعلان کړی چې له افغانستانه د غوڅ ملاتړ د ماموریت د ځواکونو ایستل به د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر په 11مه نیټه بشپړ کړي. دا اعلان په هغه اعلامیه کې شوی چې ناتو تیره شپه خبره کړه. پرون له دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به د سږني کال د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر په 11مه نیټه به بشپړ شي. ناتو هم طالبانو ته د بایدن خبرداري تکرار کړی دی او ویلي دی چې که طالبان د دې ټلوالې پر سرتیرو د وتلو پر مهال برید وکړي نو ځواب باید د ځواک په کارولو سره ورکړي. خبرپاڼه زیاتوي چې ناتو او شریکان باید د افغانستان افغانانو د دې هیواد د اساسي قانون او د امنیت او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو په هدف د افغانستان د بنسټونو ملاتړ ته دوام ورکړي. ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن د پریکړې درناوی کوي. ښاغلی بایدن مخکې له دې چې تېره شپه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو نیټه اعلان کړي له ولسمشر غنی سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. افغان ولسمشر له دې خبرو وروسته پر ټویټر ولیکل خپل امریکایي سیال ته یې ویلي چې افغان ځواکونه د خپل هیواد د دفاع بشپړه وړتیا لري. ښاغلی غنی همداراز ویلي چې افغان حکومت به د سرتیرو د ایستلو په برخه کې له خپلو امریکایي شریکانو سره همکاري وکړي. طالبانو په دې برخه کې بیا پر خپل پخواني دریځ ټینګار کړی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی د دوی غوښتنه دا ده چې د دوحې د موافقې په اساس ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه په ټاکلي وخت ووزي او که دا موافقه عملي نشي نو د ستونزو د زیاتېدو باعث به شي چې مسؤلیت به یې د ښاغلي مجاهد په وینا د هغه لوري په غاړه وي چې دا موافقه یې نقص کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل موافقه کړې چې د اوکراین د سرحد په اوږدو کې د روسیې د پوځي ځواکونو کمول به په سیمه کې د کړکیچ له کمولو سره مرسته وکړي. د جرمني د حکومت ویان سټیفن زایبرت پرون د مرکل او بایدن له ټلیفوني خبرو وروسته وویل دواړو مشرانو تایید کړه چې د وضعیت د عادي کولو لپاره پکار ده چې له روسیې غوښتنه وشي چې د خپلو اضافي ځواکونو شمیر کم کړي. په هغو تصویرونو، ویډیوګانو او نورو معلوماتو کې چې په دې وروستیو کې خپره شوي د اوکراین سرحد ته نږدې او د روسیې لخوا په 2014 کال کې د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې پر لور د روسیې د پراخو پوځي جزتامونو حرکت لیدل کېږي. له دې مخکې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم د ویډیو کانفرنس له لارې په خپلو خبرو کې د روسیې د پوځي حضور د پیاوړي کېدو په اړه بحث وکړ او د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ دا د کریمیا له اشغال وروسته په سیمه کې د روسیې تر ټولو پراخ پوځي خوځښت وباله. د امریکا هغه روغتیایی مشورتي ډله چې د کورونا وایرس ضد واکسین جانسن اند جانسن د تطبیق له کبله د یو شمېر کسانو د مړینې د ادعاو په اړه څېړنې کوي وایي مخکې له دې چې پریکړه وکړي نورې څېړنې ته اړتیا لري. مخکې ادعا شوې وه چې دا واکسین په یو شمېر کسانو کې د وینې د لخته کېدو باعث شوی، ځکه نو د امریکا د درملو او خوړو د تنظیم ادارې سپارښتنه وکړه چې د هغه تطبیق د اوس لپاره وځنډېږي. د نوموړې ډلې په پرونۍ بیړنۍ غونډه کې د دې اعلان معنا دا ده چې د جانسن اند جانسن واکسین ته به د پریکړې تر مهاله هم د تطبیق اجازه نه وي. دا واکسین چې یوازې یو دوز لري په امریکا کې تر اوسه 1 میلیون کسانو ته لګول شوی، خو ویل کېږي چې په شپږو کسانو کې د وینې د لخته کېدو باعث شوی. د دې کسانو عمرونه د 1800 او 1800 ترمنځ وو. او امریکا په پام کې لري چې نن پر یو شمېر روسي چارواکو او ادارو بندیزونه ولګوي. رویټرز او بلومبرګ د ځینو سرچینو له قوله چې هویت نه دی ښودل شوی راپور ورکوي چې دا بندیزونه پر هغو شاوخوا 150 مؤسسو لګول کېږي چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې یا د متحدو ایالاتونو د لویو دولتي شرکتونو د کمپیوټرونو په حق کولو تورنې دي. په دې بندیزونو کې به همداراز د استخباراتي چارواکو په ګډون شاوخوا 10 کسان هم په نښه شي. د راپورونو له مخې تمه ده چې په دې اقدام کې به 10 روسي چارواکي او ډیپلوماتان هم له متحدو ایالاتونو وایستل شي. د ولسمشر جو بایدن ادارې له څو اونیو راهیسې داسې نښې ښودلې وې چې د روسیې سایبري حملو ته به سخت ځواب ورکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. زه صفی الله ستانگزم یو ځل بیا دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. تخنیکي چارې هم سید قادر جلالوف مخته وړي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح وایي له جو بایدن سره د تېرې شپې ټلیفوني خبرو کې هغه ته یاد کړ چې افغانان کولی شي د طالبانو په وړاندې د خبره له خپلو بنسټیزو حقونو دفاع وکړي. د امرالله صالح له قوله طالبان به اوس د امریکا او ناټو د سیاست په اړه له پوهېدو وروسته د پاکستان په مرسته تاوتریخوالی زیات کړي. ښاغلی صالح دا څرګندونې داسې وخت کړي چې طالبانو د دوهې تړون پر عملي کېدو ټینګار کړی، خو تازه یې د امریکا او د ناټو د نوې پریکړې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. اخوا یوې سرچینې چې طالبانو ته نږدې ده وایي د ناټو له پریکړې وروسته د یوې هوکړې احتمال شته. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د ناټو امریکایي عسکرو الوتو وروسته به طالبان د پاکستان په مرسته تاوتریخوالی زیات کړي. خغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی د امریکا او افغانستان د جمهور رئیسانو ترمنځ د تیر شپې په ټلیفوني خبرو کې جو بایدن ته ویلي افغانان کولی شي چې د طالبانو د هغوی د هم فکرانو پر وړاندې د خپلو بنسټیزو حقونو او انساني کرامت څخه کلکه دفاع وکړي. خغلی صالح زیاته کړي طالبان به اوس د امریکا او ناټو د سیاست په اړه له پوهېدو وروسته په دې اند او کاذب غرور چې ګنې واکمنه ډله ده ځان نور هم لوړ احساس کړي. امرالله صالح وایي اوس د دې فکر ماتول د افغانانو یعنی ملت او دولت کار دی. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال جو بایدن سره ټلیفوني خبرو کې د پاکستان او طالبانو اړیکو ته هم اشاره کوي او لیکي د دې ډلې 90% وسلې او تجهیزات پاکستان ورکوي او دا خبره به بنسټ ادا چې غنی دا ډله خپل مهمات له افغان ځواکونو سره د جګړې لاري په لاس راوړي. د جمهور ریاست د لومړی مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد
د افغانستان امنیتي ځواکونه په پوره افتخار سره له خپل خاورې دفاع ته دوام ورکوي او په دې دفاع کې د افغانستان د ولس هر برخه له خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ولاړ ده، ځکه دا خاورې ده دای وطن دی او دی ونی ابتی جګړې او د پاکستان لخوا د یو تورسي ډلې پر وړاندې مقابله لپاره افغانان په افتخار درېدل.
د امریکا جمهور رئیس له خپل افغان سیال سره تیر شپه ټلیفوني خبرې کړې او افغانستان د خپل ځواکونو د وستو پلان ورسره شریک کړی دی. افغان حکومت د دې پریکړې په جواب کې ویلي دوی ورته احترام لري او مرسته به وکړي چې دا پلان په ښه ډول عملي شي. جمهوري ریاست وایي له دې وروسته به له امریکا ناټو او نړیوالې ټولنې سره د همکارۍ او اړیکو نوی پړاو پیلوي، خو دا پړاو به څه وي او څه ډول به عملي شي د چارو شنون کې راکار د حکومت په بهرني سیاست پورې تړلی بولي. شنون کې عبدالباری عارف
کوموج یا افغانان د طالب د حکومت په شمول دا ظرفیت پیدا کو چې د افغانستان موضوع په یو مناسب لار باندې حل کو او یو ښه حکومت تاریخ رامنځته کو، کینن به امریکا او ټول نړۍ نه تنها خپل مرستو ته دوام ورکړي بلکې د مرستو په ازدیاد یا زیاتوالي کې هم کوششونه وسی.
خو طالبان لا د امریکا د نوې پریکړې په اړه چوپ دي. د ډلې وړاندې د میلو نومړې نیټې وروسته افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو په اړه د بریدونو ګواښ کړی و. خو تازه بیا د افغانستان په اړه د کانفرنسونو د تحریم موضوع یاده کړې ده. طالبانو ته نږدې سرچینې بیا وایي یو احتمال شته چې امریکا سره د ناټو عسکرو د ویستو له پرېکړې وروسته دواړه لورې یوې هوکړې ته ورسېږي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه
خبره به دا وي چې طالبانو دوی یو منځي توافق باندې دوی توافق وکړي، دا یو لار ده د دې چې دوی په دې یو وخت باندې توافق وکړي چې دوې میاشتې یوه نیمه میاشت کې زیات وي کمې.
د امریکا د پرېکړې پر بنسټ له دې وروسته هېڅ شرایط په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره په پام کې نه نیول کېږي. هغه پرېکړه چې په امریکا کې هم دننه له مخالفت سره مخ ده خو پلویان هم لري.
راپور مو اورید چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح په خپل فیسبوک باندې لیکلی دی چې له جو بایدن سره تیر شپه په ټلیفون خبرو کې هغه ته ویلي چې افغانان کولای شي د طالبانو په وړاندې د خبره له خپلواکونو دفاع وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به روان 2021 کال د سپتمبر 13 له افغانستان وباسي. دا دقیقا هغه نیټه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو کې د القاعده د په مشرۍ ترګریز بریدونه وشول او له عمله امریکا په افغانستان کې د القاعده د لمنځه وړلو لپاره د نړیوالو ځواکونو مشرۍ په غاړه واخیسته او ائتلاف ځواکونو بریدونه پیل کړل. د بایدن دغه اعلان به د افغانستان پر امنیتي او سیاسي روان وضعیت څه ډول اغېز وکړي؟ په دې اړه نوریاس نوري په واشنگتن کې میشت د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون له استاد او د کورنۍ چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده او همدا پوښتنه یې کړې ده چې د امریکایي چارواکو په خبره چې په افغانستان کې به جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي، آیا د بایدن دغه اعلان دا جګړه په مسؤلانه ډول پای ته رسولی شي؟ که څنګه هغه ځواب ویلی؟
البته په دې کې ځینې خلک شکونه لري. فره د دې مسؤلانه پای ته رسول په خپل یو عامه کلمه ده. مسؤلانه په دې کېږي چې قوتونه تر هغه وخت پورې پاتې شي په افغانستان کې چې د سولې د خبرو کې پرمختګ وشي. ځینې خلک مسؤلانه هم دا وایي او له بلې خوا هغه کسان چې طرفدار دي چې قواوې د افغانستان وباسي، مسؤلانه دا غړي چې د موجودیت د قواو په ځای باید نور فعالیتونه ډیپلوماتیک فعالیتونه وشي، د سیمې له هیوادونو سره په تفاهم سره داسې شرایط رامنځته شي چې په افغانستان کې سوله راشي. دا دوی مسؤلانه ورته وایي. اما په هر صورت سوالونه پکې ډېر دي او شکونه هم پکې ډېر دي. خپله داغلی بایدن وایي چې دغه فیصله د مانه مخکې شوې ده، د جمهور ترامپ په وخت کې شوې ده، نو ځکه دی فکر کوي چې دغه فیصله دی نه غواړي چې بدله کړي او له بلې خوا دا وایي چې هر څومره چې په افغانستان کې پاتې شي چې د شرایطو په بنا باندې ووځي، دا شرایط تاسو زیاتره امریکا هلته ښکیل کوي مګر دا فایده نه لري چې افغانستان کښاله بحال.
تاسو ورسره تړاو ورکړئ چې مسؤلانه سره د سولې په خبرو کې پرمختګ هم تړلې دی. اوس که راشو همدا د سولې خبرو ته چې مخکې امریکایي چارواکو هم دا خبره کړې و تر هغه چې په افغانستان کې وایي یو سیاسي جوړجاړی نوي شوی ټول ځواکونه له دې هیواد نه باسي، په ځنډ امریکایي ځواکونو د وتلو په وړاندې د طالبانو لومړني خبرګونونو ته په پام چې ویلي دي د سولې په هیڅ کانفرنس کې به ګډون ونه کړي، څه فکر کوئ د سولې روان نه هڅه له یو مبهم برخلیک سره نه مخامخ کیږي؟
طالبان ځان ته محدودیتونه لري په خپل سره، د جنگي قوی پیسې باندې نشي کولای خپل اهداف ترلاسه کړي او له بل خوا څوک نه غواړي چې بیا امارات راشي په افغانستان کې، خپل دوستان نه غواړي، نه پاکستان غواړي، نه روسیه غواړي، نه ایران غواړي، نه چین غواړي. او د دې مشروعیت او قوت که موجود دی دا دی چې تعهد دې د پرو کې چې د حصولې سال د پر ګامونو وخت او که دوی فکر وکړي چې د امریکا له وتلو سره د دې میدان لږ داخلي کېږي، دا خپل خود یو اضطراب دی لپاره. او له بلې خوا دلته ویل شوي دي چې د قواوو د وتلو سره ډیپلوماتیک فعالیتونه باید زیات شي، ځینې هیوادونو سره همکاري زیاته شي. درې شرطونه موجود دي چې کېدلی شي چې د امریکا د قواوو د وتلو هغه جبران وکړي. اول دا ده چې د افغانستان د هیڅ دولت سره همکاري ادامه پیدا کړي، مخصوصا د امنیتي قواوو تمویل ادامه پیدا کړي، او بل دا چې خپله د افغانستان خلک د سره یو شي، دا پاشل حکومت سره راټول شي، او درېیم یې دا ده چې پاکستان په عین شکل سره چې امریکا خپلې قواوې باسي د طالبانو اډې په خپلې خاورې کې وتلي.
په واشنگتن کې میشت د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و چې تاسو یې مرکه له ازادي راډیو سره واورېده، هغه د ولسمشر بایدن د پرونی اعلان په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د افغانانو بیلابیل لیدلوري. یو شمېر افغانان وایي د دغو بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به هیواد ته سوله راشي، خو ځینې نوري بیا د جګړو او ناامنیو د زیاتوالي پیلامه بولي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن بیګا اعلان کړی چې روان میلادي کال د سپتمبر تر 13 خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. په دغه راپور کې مو د عامو خلکو نظریات راخیستي دي.
وروسته له هغې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه اعلان کړه، یو شمېر کابل ښاریان د دغې پرېکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري. جو بایدن پرېکړه کړې چې د روان میلادي کال د سپتمبر په 14 نیټه به امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وباسي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد هاشمي وایي بهتره دا ده چې په هیواد دننه د بهرنیو ځواکونو لښتون پرته د سولې لپاره هڅې وسي.
افغانستان افغانستان کې نامنی وسره زیاده شو سره لدی چې طالبان لمنځه یوړل بونی د فورس دوی خپلم یو بنظمی او خاصه بنظمی جوړ کړه.
که ته هم افغان حکومتي چارواکو د امریکا د دغه پریکړې هرکلای کړای او ویلی دي چې دا محل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دا ورته لري چې تخپل ځان دفاع او د هیواد امنیت وساتي، خو ځینې کابل خاریانې بې وخته پریکړه بولي. صدیق الله کاکړ او تخمینه په دې باور دي چې تر اوسه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ورستۍ سوي نه دي، نو په خبره یې د بهرنۍ ځواکونو وتل د اندېښنې وړ مسله ده.
سپتمبر باندې به دوی بدون لقید او شرط نه وځي، نو بدون لقید او شرط د افغانستان لپاره تر ګټه تاوان زیات ده، ځکه دلته د سولې مسله د سولې خبرې هغه نهایي شوي نه دي او مخالف ډلې تر اوسه پورې کوم تعهد تر دولت تر رسیدلی نه دي. بدون لقید او شرط نه دي وتلو باندې دلته واضح خبره ده چې داخلي بحران داخلي جنگونو ته لاره هواریږي.
امریکایان دلته اوسي د بهتر د سولې لپاره د دې ځکه چې د طالبان د بیرتراغللو په زمونږ وطن کې داسې یو کار کېږي چې د جنگونه او د رامنځته جنگ کېږي.
که څه هم طالبانو د دوی او امریکا ترمنځ د دوهې د سولې تړون له مخې د روان میلادي کال د می تر لومړۍ نیټې وخت ټاکلی و چې باید له افغانستان نه ټول بهرني سرتیري ووځي، خو د امریکا جمهور رئیس تر دې نیټې پورې د خپل بشپړ پاوز وتل سخت ګڼلی و او پریکړه وکړه چې په سپتمبر میاشت کې به خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. طالبان ویلي تر هغه چې له افغانستانه بهرني ځواکونه ونه وځي دوی به د سولې په هیڅ یو کانفرنس کې ګډون ونه کړي.
مور جنگ نغواړو، مور صلح غواړو، مور ویرانی نغواړو، مور آبادی غواړو، مور جهان نغواړو، مور علم غواړو، مور توپک نغواړو، مور کلام غواړو، مور غم نغواړو، مور خوشحالی غواړو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه.
د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي په راتلونکو دریو میاشتو کې د 1.2 میلیارد افغانیو په ارزښت 12 د بیارغونې پروژې بشپړوي. د دې وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل په دې پروژو کې د کابل حلقوي سړک، هرات کې دارملک لامان سړک، په کندهار کې شورابک سپین بولدک سړک، په کاپیسا کې د دانش پل مغان سړک، د کابل لوګر سړک، په تخار کې تالقان ښار داخلي سړکونه، د شبرغان سرپل سړک، په ننګرهار کې د کامی برکاشکوت سړک، د کابل د کمپنۍ پل او ځینې نورې پروژې شامل دي. د وای په دې پروژو کې د یو شمېر کارونه بشپړ شوي او د ځینو نورو تر کار لاندې دي چې په دریو میاشتو کې به یې کارونه بشپړ شي. د ښاغلي حقشناس په خبره د دې پروژو بشپړېدل مهم دي او په دې سره به د سیمې بزګرانو ته د خپلو محصولاتو پر وخت مارکېټ ته د رسولو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت وایي په کال 1990 کې د هیواد په کچه 10 لوړ اویا زره مشرک ټنه مالوچ تولید شوي دي. په 1999 لمریز کال کې بیا دا کچه 3000 میټریک ټنو ته رسیده. د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل سږ کال په بلخ ولایت کې څه باندې 28000 ټنه مالوش تولید شول چې تر نورو ولایتونو یې کچه لوړه وه. د هغه په خبره هلمند، کندوز، نیمروز، تخار، جوزجان او بغلان نور هغه ولایتونه دي چې د مالوچو د تولید له اړخه مهم بلل کیږي. مالوچ د صنعتي نباتاتو له ډلې دی چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه ښه بازار لري او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینې بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ 50 پله، یو یورو 2 افغانۍ 10 پله، یو انګلیسي پاونډ 150 افغانۍ او 60 پله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 55 پله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پله، زر هندي روپۍ 1.05 افغانۍ، یو زر پاکستانی روپۍ 3.99 افغانۍ.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې. راپورونه وایي امریکا پر یو شمېر روسي ادارو او چارواکو بندیزونه لګوي. دا بندیزونه ورسره لدی لګول کیږي چې د امریکا د یو شمېر دولتي ادارو او خصوصي کمپنیو کمپیوټري سیستم ته د روسي هاکرانو د ننوتلو څرک ولګید. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې لنن څخه پر یو شمېر روسي چارواکو بندیزونه اعلان کړي. ریوټرز خبري اژانس او بلومبرګ د نامعلومو سرچینو په قول ویلي چې پر شاوخوا 30 روسي ادارو به په دې خاطر بندیزونه ولګول شي چې تیر کال د امریکا د حکومت یا شرکتونو د کمپیوټرونو په شبکې کې مداخله کړې یا یې هک کړې او د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. په دې بندیزونو کې د روسیې د استخباراتي چارواکو په ګډون شاوخوا 30 ادارې هم شامل دي. د بندیزونو پر اساس به شاوخوا 10 تنه روسي مامورین او ډیپلوماټان د امریکا له خاورې وایستل شي. د روټرز او بلومبرګ په راپورونو کې د هغو کسانو یا ادارو چې بندیزونه به پرې ولګول شي نمونه نه دي یاد شوي. د ولسمشر جو بایدن اداره له څو اونیو راهیسې په ضمني ډول یادونې کوي چې هغې سایبري حملې ته به سخت ځواب ورکړي چې د سولر وینډ کمپنۍ ماشینې زیانمن کړی دی. د امریکا استخباراتي چارواکو او د ټکنالوژۍ شرکتونو ویلي چې دا مداخله یا سایبري حمله چې په دسمبر میاشت کې کشف شوه احتمالا روسي هکرانو کړې ده. مسکو په دې قضیه کې لاس لرل رد کړی دی. د امریکا د خزانه، عدلیه او سوداګرۍ وزارتونو په ګډون د حکومت لشت لږه د نهو ادارو او د سل خصوصي شرکتونو د کمپیوټر سیستمونه هک شوي دي. دا بندیزونه همدارس د امریکا د 2000 میلادي کال د ولسمشر د انتخاباتو په لړ کې د ادارې شوی مداخله په جواب کې دي. د امریکا استخباراتي ادارې په خپلو څېړنو کې د نتیجې ته رسیدلې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته اجازه ورکړې وه چې د امریکا په انتخاباتو کې د اغیز شیندلو هڅه وکړي. سپینې ماڼۍ د بهرنیو چارو وزارت او د خزانه وزارت د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو دا اقدام وروسته له دې کیږي چې ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د اپریل په 14 نیټه د ټلیفون له لارې خبرداری ورکړ چې امریکا به د خپلو ګټو دفاع وکړي او په عین حال کې د دواړو مشرانو د غونډې نظر رد کړ.
کندهار کې د مطالعې سره د ځوانانو علاقه زیاته شوې چې لعملې د عامه کتابتونونو شمیر هم لوړ شوی. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په دغه ولایت کې دا مهال ټول ټال 1300 کتابتونونه شته چې 12 یې عامه دي او پاتې په ښوونځیو، علمي مرکزونو او د خلکو په شخصي کورونو کې جوړ شوي. په دې اړه پام وکړئ. له کندهار دغه تفصیلي راپور ته.
الحمدلله د یوې طبي موضوع لپاره د کتاب پاڼې اړوي. نوموړی په کندهار کې د یو خصوصي پوهنتون د نرسنګ د څانګې محصل دی. هغه تل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې د طب اړوند موضوعات مطالعه کوي. الحمدلله وایي دلته ځکه راځي چې په کتابتون کې د مطالعې لپاره آرامه فضا برابره سوې او همدارنګه هغه کتابونه هم پکې شته چې د لوستل غواړي.
دلته د اطلاعات فرهنګ کتابتون ته چې کله مو راځو د مطالعې دپاره راځو، ځکه دلته آرامه فضا ده او کوم کتابونه چې موږ د اضافي مطالعې دپاره ضرورت ورته لرو هغه دلته شته. زه د میرویس نیکه کې نرسنګ وایم. دلته د طب اړوند کتابونه مطالعه کوم. تر ډېره حده د نرسنګ کتابونه په دلته د کتابتون کې معنی نه لري، خو بیا هم د طب اړوند سیاغه کومې لوړې موضوعګانې وي هغه کتابونه پیدا کېږي شته.
صفت الله د کندهار پوهنتون محصل دی. نوموړی د ټولنې پرمختګ د خلکو د مطالعې سره تړلی بولي. هغه چې د کندهار پوهنتون په عامه کتابتون کې هره ورځ د افاقي معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مطالعه کوي وایي ځوانانو ته پکار ده چې د بې ځایه وخت تېرولو پر ځای مطالعې ته ډېر ارزښت ورکړي.
د ځوانانو دپاره د خصوصا د ټولنې د پرمختګ لپاره زه دا وایم لکه څومره چې انسان د خوړو ته اړتیا لري او د پرمختګ لپاره چې یو ټولنه پرمختګ وکړي دومره باید مطالعه هم وکړي. د ځوانانو څخه مې دا غوښتنه ده چې باید ټولنې ته خدمت وکړي او د ویده ملت ته او د هېواد وګړي راویښ کړي او خپله یو څه زده کړي چې تر څو یې نورو ته ور ورسي او د راتلونکی نسل
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان وایي د مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره سوې چې لامل یې هم د ځوانانو وروستي فعالیتونه د مطالعې د فرهنګ عامولو لپاره مدني هڅې او د علمي او کلتوري مرکزونو زیاتېدل دي. هغه وایي په کندهار کې ټول ټال 123 کتابتونونه سته چې 12 یې عامه دي او پاتې په علمي مرکزونو، ښوونځیو او د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
کتاب ته انګیزه ورکول او د علمي مراکزونو زیاتېدل د دې سبب سوی دي چې ځوانان نور هم کتاب ته مخه کړي. که ووایو په کندهار کې په صورت عموم سره ټول موږ 123 کتابتونونه لرو چې دا کتابتونونه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو ادرسونو کې موقعیت لري او خلک وخت پر وخت د کتابتونونو څخه استفاده کوي. په دغه 123 کتابتونونو کې 12 عامه کتابتونونه دي چې د ښار په مختلفو برخو کې موقعیت لري. خو له پاتې شمېر کتابتونونه چې دي هغه هم یا په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې او یا هم د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس زیاتوي چې په وروستیو کې د ښار ترڅنګ په ارغنده او پنجوایي او ژړي ولسوالیو کې هم اما کتابتونونه جوړ سوي چې ځوانان د مطالعې لپاره ورځي.
خوشبختانه چې موږ په دې تیر کال په جریان کې موږ وکولای سول چې په بولدک ولسوالۍ کې د بولدک د ځوانانو لپاره یو عامه کتابتون خلاص کړو او هلته پیلن 15,000 کتاب وجود لري. د دې ترڅنګ موږ په پنجوایي ولسوالۍ کې ځوانان ته عامه کتابتون لرو چې ځوانان هلته ځي دا کتابتون کې هم ناست کې پرهنګي ناست هم کتابونه مطالعه کوي. په ارغنده ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو، په ژړۍ ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو.
په کندهار ښار او یو شمیر ولسوالیو کې ډېری کتابتونونه د یو شمیر فعال ځوانانو لخوا په رضاکار ډول فعال سوي. دوی له نورو خلکو کتابونه راټول کړي او یا یې هم په خپلو شخصي امکاناتو برابر کړي. د ارغنده ولسوالۍ د اوسېدونکي محمد یونس په هلو ځلو تازه په دې ولسوالۍ کې لومړنی کتابتون فعال سوی چې هدف یې مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي.
په ټول ارغنداب کې موږ داسې یو کتابتون نه درلودی چې هلته ځوانان راشي په ازاده او ارامه فضا کې مطالعه وکړي او خپل د خوښ کتابونه خوښ کړي، له ځان سره یې کور ته یوسي. له بله پلوه په ارغنداب کې د زیاته وخته جنګ او جګړې شروع دي، نو په دې خاطر موږ دا و چې د دې لارې یو اندازه تشدد کم کړو، ځوانان راشي مطالعه وکړي، د خپل هیواد او د ځان د راتلونکي په اړه فکر پیدا کړي او کتاب دی چې د ټولنه ښې لوري ته بیایي او کتاب دی چې په ټولنه کې تیارې له منځه وړي. څه مو هدف دا و چې ځوانان راسي مطالعه وکړي، د بې ځایه ناستو د بې ځایه ګرځېدو څخه ډډه وکړي.
که څه هم د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې د کتابتونونو د زیاتوالي او د مطالعې سره د ځوانانو د علاقې د زیاتوالي خبرې کوي، خو یو شمېر مدني فعالان بیا د انټرنیټ زیاتې کارونې اندېښمن کړي او ګمان کوي چې په انلاین ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو زیات بوختیا ښایي دوی د کتابونو له لوست او مطالعې وباسي. په کندهار کې د خصوصي کتابتونونو مسؤلان له ادبي او فرهنګي ټولنو او ښوونیزو بنسټونو هیله لري چې ځوانان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
ستاسو له پیغامونو
احمد امیریان دستور د هلمند ولایت د چنجر پښتمه کې د بابا جی پښتون کې د شتنان کم کار نه کې ان څه په مریضانو مې خبر چا وسته مې څه ونه دی. موږ د دولت څخه غوښتنه ده چې د شبکې ژر تر ژره جوړ کړي. په خوا بي سي سلام شمیره کا کول نو ساغم کار نه کې. سلام
زمانه سید الله ده د